سلامونه نن جمعه د 2023 کال د جنوري شپږم نیټه ده د دیش د خوخ پرونت په خیر اغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید الافیزی
و ما فرخنده پیمانی هستم. امیدوارستم هفته خوب را سپری کرده باشین. اینک با داشته های این هفته در خدمت شما عزیزان قرار داریم، اما نخست میپردازیم به خبرها.
د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوال محکمه نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روان پوځي عملیاتو له کبله به د اسرائیل په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغې محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. په حق کې د عدالت نړیوال محکمې له اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې، خو اسرائیل مکلف کړي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغې محکمې اسرائیل ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغه ابتدایي محکمه د ولسو قاضیانو لخوا حکم صادر کړی او محکمې ویلي دي چې په اسرائیل لګیدلي تورونه به پر ځای وي. په ابتدایي حکم کې ویل شوي چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت د بهتري لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په حکم کې ویل شوي چې اسرائیل باید په یوه میاشت کې دننه محکمې ته د دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي.
هزاران نفر روز جمعه در یک مراسم تشریفاتی در دهلی جدید پایتخت هند صف کشیدند تا نمایش رنگارنگی از رسم و گذشت نظامی را تماشا کنند. این مراسم نشان دهنده قدرت نظامی و میراث فرهنگی هند در 75 سالگرد جمهوریت در آن کشور تلقی می شود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با عنوان مهمان اصلی در این جشن تصویب قانون اساسی هند اشتراک کرد. این قانون در 26 جنوری 1950 پس از کسب استقلال هند از بریتانیای کبیر تصویب شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر اساس گزارش‌ها و دلیل سخنرانی سالانه اش در مجلس مشترک کنگره ایالات متحده و مبارزات انتخاباتی نتوانست در این مراسم اشتراک کند. در این رسم گذشت نظامی معمولاً تانک‌ها، سیستم‌های میزایلی، موترهای رزمی و سطح‌ها پلیس و کارمند نظامی با اجرای مراسم خاص نمایش را انجام می‌دهند.
د افغانستان یو شمېر سیاسي شخصیتونو د پاکستان د پاوځ د لوی درستیز جنرال آصف منیر څرګندونه چې ویلي دي د یو پاکستانی د ژوند خوندیتوب ورته د ټول افغانستان په پرتله مهم دی. په جلا جلا غبرګونونو کې د هغه څرګندونې پرون کې او د افغانانو پر وړاندې د پاکستان د پالیسۍ برخه ګڼلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د پاوځ لوی درستیز آصف منیر د جنوري په 24مه اسلام آباد کې د پوهنتون محصلین ته په وینا کې ویلي کله چې کوم یو پاکستانی د امنیت او خوندیتوب مسله وینو ټول افغانستان رټل کېدای شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس محمد معصوم ستانکزي د اکسپورټرین شبکه کې د څرګندون ته په غبرګون کې ویلي چې غټي او احساساتي خبرې د ضعیفو مشرانو کار وي. په پخوانی جمهوری حکومت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر د پاکستان د پاوز د مشر اورستي څرګندونې د ناپوهي زیګنده او تحریک امیز ګڼلې دي چې د خاغلی اتمر په وینا پایلې به خطرناکې اوسي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم د آصف منیر څرګندون ته خبرګون ښودلې دی او ویلي دي چې د هغه دا څرګندونې د افغانستان په تړاو د پاکستان د اوږدې پالیسۍ یوه برخه ده.
دفتر نای حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان می گوید که به دلیل شرایط نامساعد فعالیت های این نهاد به گونه موقت متوقف شده است. مجیب خلوتگر رئیس این دفتر با نشر ویدیویی گفته است که دلایل متوقف شدن فعالیت های دفتر نای بعداً با جزئیات ارائه خواهد شد. آقای خلوتگر گفته است که پس از این هیچ شخص نمی تواند نه به صورت حقیقی و نه به صورت حکمی از دفتر نای نمایندگی کند.
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان رهبری دفتر نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت های دفتر نای به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
این دفتر حامی رسانه‌های آزاد افغانستان هست 17 سال بدین سو در افغانستان فعالیت داشته و به دفاع از آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران صدا بلند کرده و مبارزه کرده است.
قدرمن لیدونکو په خبرونه کې را سره د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی ملمه دی او په افغانستان کې د رسنیو او د رسنیو د یو شمیر بنسټونو د فعالیت بندیدو په اړه ورسره بحث وکړو.
آقای عبیدی خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و به
بینندگان. تشکر. وعلیکم السلام. عبیدی صاحب، په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نای وای چې د نامساعدو شرایطو له کبله خپل فعالیتونه بند کړی دي. پوښتنه اوس دا پیدا کیږي چې ولې یو شمیر رسنۍ او بنسټونه خپل فعالیت دروي؟
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو د واکمنېدو سره سم افغانستان دننه رسنیو لپاره، آزاد خبریالانو لپاره، آزاد بنسټونو لپاره فضا په خوا غوندې پراخه نه ده. په دې معنی چې د بیان آزادۍ باندې ډېر محدودیتونه لګول شوي دي د حاکم ادارې لخوا، او د که څه هم طالبان وار وار وایي چې دوی بیان آزادۍ ته باورمند دي او بیان آزادۍ د اسلام په چوکاټ کې دوی منی، خو فکر کوم دغه اسلام چوکات چې دوی ورسره کاروي دا یو بهانه ده چې دوی رسنۍ سانسور کړي. تاسو پوهیږئ چې په تېر نظام کې مغه تېر قانون کې اسلامي ارزښتونو ته درناوی شوی او اسلامي ارزښتونه په پام کې نیول شوي، او زه فکر کوم چې ټول رسنۍ په افغانستان کې قسم که څه په جمهوریت دوره کې فعالیت درلود که څه اوس فعالیت لري، ټول اسلامي ارزښتونو او کلتوري مسایلو ته جدی پاملرنه کوي، او دا قوانینو کې وړاندوینه شوې ده چې دوی ته باید درناوی وشي. او که څوک سرغړونه کوي د تخطیو کمیسیون شته، هغوی به دغه تخطۍ څېړي. خو زه فکر کوم دا ټول یو پلمه ده، او د طالبانو اداره بیان ازادۍ ته باورمند نه دي، او د بیان ازادۍ لپاره هر یو بنسټ، هر رسنۍ، هر خبریال او د رسنۍ هر کارکوونکی چې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي او آواز اوچتوي، د هغوی آواز دوی خاموشه کوي. په ډیرو مواردو کې موږ تاسو په تیرو میاشتو کې ولیدل چې هر خبریالان چې انتقادي خپرونې درلودې، انتقادي ګزارشونه رپورټونه جوړول، هغوی ونیول شول. هغه رسنۍ چې انتقادي برنامې درلودلې، هغه انتقادي برنامې اوس په رسنیو کې اصلا نه لیدل کیږي. ټولې برنامې څارل کیږي، ټولې برنامې د استخباراتو او د امر بالمعروف د ادارې لخوا لیدل کیږي. که یوه انتقادي برنامه وي، دوی اقدام کوي او ګواښ کوي چې دغه برنامه وتړي، د خبریال ته ووایي چې دغه کلماتونه کاروي، یا د کلماتو په کارولو کې د خبریالانو باندې دوی فشار نه راوړي چې دغه کلمات وکاروي او دغه کلمات وکاروي. پخواني حکومت چارواکو ته دغه کلمات وکاروي، اوسني حکومت چارواکو ته، د اوسني نظام یا د اوسني واکمن ادارې چارواکو ته دغه کلمات وکاروي. زه فکر کوم دغه فضای بیخي ټولو خبریالانو ته او د رسنیو کارکوونکو ته او ملاتړو ادارو ته تنګه کړې ده. د نړۍ تر څنګ نورې ادارې په افغانستان کې شته. تاسو ګورئ د هغوی فعالیتونه پخوا د بیان د ازادۍ لپاره دوی اول ډېر اوچت او اوس ناګزیره دي. زه هغوی درک کوم د افغانستان د شرایطو په اساس عمل کوي، او په ډېرو مواردو کې حتی چې خبریال نیول کېږي، دوی ډېر محافظه کارانه اعلامي
رسانه ها و نهادهای حمایت کننده رسانه ها در افغانستان به نظر شما چقدر قابل نگرانی است؟
خب طبعا نگران کننده است، نه تنها به ما، بلکه من فکر میکنم به تمام حوزه ژورنالیسم افغانستانی نگران کننده است. شما میدانید که من قبلا هم در سخنانم اشاره کردم که فضا به حد نگران کننده است و به حد سانسور و فشار و تهدید زیاد است که خبرنگارا اکثرا دست به خود سانسوری میزنند. آخرین مورد، من چند روز پیش یکی از خبرنگارا، مال اگر در مورد زیاد صحبت کنم ممکن متاسفانه هویت از او فاش و با برخورد خیلی جدی رو بروشه. و اما از ما خواهش کرد تمام داستان رو به ما قصه کرد که به خاطر یک دهه گزارش رفته بود. ساعتها اداره طالبان او را بازداشت کرده بودند، کمریش را گرفته بودند، تلفن شخصیش را گرفته بودند. بعد از 8 ساعت کمره و وسایل در اختیارش قرار میتن، تمام کستارش رسانده بودند و تلفن شخصی شفا فکر کنن که حریم خصوصی است، تلفن شخصی شفا از دوباره برش میتن و ازش تعهد میگیرن که این موضوع را با هیچ کس شریک نمیسازی. او خبرگزار تنها با ما این موضوع را شریک ساخت و از ما خواهش کرد که همون تک تهدید بالقوه وجود داشت و عملا ما یک روز در زندان بودم. اما لطفا نه اعلامیه صادر کنه نه 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 این را با دگان هادا شریک بسازیم تا که ما جانم در خطر است و وضعیت تا این حد متاسفانه نگران کننده. 31 نمونه از صدها
عبید صاحب، سره له دې چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې طالبان وایي رسنۍ آزاد دي او په آزاد توګه فعالیت کوي، تاسو د رسنیو د ملاتړو سازمانونو دنده یا په اصطلاح څه کولای شئ د دغسې ژورنالستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره یا د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره؟
از فکر کوم په د د د سیاسي اړخ تاسو ګورئ چې طالبان نه یوازې د رسنیو نړیوالو بنسټونو ته او ملي بنسټونو ته غوږدي، بلکې نه غوږدي بلکې هغه غټو مسایلو کې دوی د نړیوالو ټولنې هغه غوښتنې پام کې نه نیسي. په تیرو څو کلونو کې په خاص ډول په تیرو کال کې د طالبانو د ادارې سره ډېرې خبرې شوې دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا، د ملاتړو ادارو لخوا، د خبریالانو لخوا، د کور دننه منګه ټیم په افغانستان کې شته، هغوی په متواتر ډول خپلې اندېښنې د طالبانو د ادارې سره شریکوي. خو له بده مرغه دوی نه اوري، او که څه هم د ګوتو په شمېر یو شمېر چارواکي شته، دغه جمله به زه تکمیله کړم، د ګوتو په شمېر یو شمېر چارواکي شته چې خبرې اوري، خو د دوی تر منځ هم هماهنګي نشته. مثلا د اطلاعات و فرهنګ وزارت او د طالبانو د امر بالمعروف او د استخباراتو د ادارې تر منځ قطعا هماهنګي نشته. د لوړ د وبخه د اطلاعات و کلتور وزارت وایي چې کمیسون دلته شته، ټول تخطیان هغوی په قانوني ډول هم باید ټول تخطیان باید کمیسون ته راشي، او دوی په خپل کانفرنسونو کې ویلي چې دا تخطی باید مونږ ته راشي، خو استخبارات اداره هر څه چې غواړي هغه کوي. نه 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 د اطلاعات و کلتور وزارت ملاتړ و بنسټونو.
آقای عبیدی، شما از سانسور یاد کردین و از محدودیت هایی که بر رسانه ها در افغانستان وجود داره فعلا یاد کردین. شما ادامه فعالیت رسانه ها در افغانستان چیگونه ارزیابی میکنین؟ با این وضعیت چیگونه آینده رسانه ها در افغانستان چیگونه خواهد بود؟
من پیش از اینکه به سوال شما پاسخ بدم یک جمله کوتاه که از سوال قبلی باقی مانده در قسمت این که نهادهای عامی چی کرده میتونه، از نهاده که ما به نمایندگی از نهادم رو صحبت بکنم، صدای خبرنگارای افغانستان به تمام نهادهای بین‌المللی رساندیم در بیرون از افغانستان و از دفتر سازمان ملل گرفته تا تمام نهادهای عامی که در سطح دنیا کار میکنه، کار ما دادخواهی است و این دادخواهی را انجام دادیم و هر قضیه که در افغانستان اتفاق میفته به مجرد هر قضیه که به مجرد به مرور اتفاق میفته تمام در کنار اعلامیه جزئیات از او با تمام نهادهای بین‌المللی شریک ساخته میشه و این دادخواهی ادامه داره و این دادخواهی را ما تا زمانی که وضعیت ما قسم باشه ادامه خواهد بدیم. در قسمت سوال شما من فکر میکنم که
اولا جواب را که بدیسه خبرونه ورسته شی بتنی دی شی
من فکر میکنم که وضعیت نگران کننده است. اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه، در کنار مشکلات اقتصادی که رسانه‌ها دارن، در کنار تهدیدی که علیه رسانه‌ها، در کنار فشار روحی و روانی که بالای خبرنگاران است و عمدتاً که مشکل اقتصادی دارن تمام رسانه و مکان نیست، اعلانات نیست، من فکر میکنم ادامه چنین فشارها متاسفانه فضا را روز به روز بر رسانه ها تنگ خواهد ساخت و ما شما بسیار متاسف هستم که جمله را
میگم.
ما در ماهای بعدی شاید از این خواهد بودیم که برخی از رسانه های دلام و فعالیت توقف کنن و خبرنگارا مجبور به
یک جان سپاس
مجبور به ترک
کشور شد. در رسانه ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی صاحب ډیر زیات مننه.
یک جان سپاس از حضورتان به برنامه.
بستری شدن افراد در شفاخانه ها هم بیشتر بوده.
بله بله، و دست معلومی جه رپورتون است خواهد چه در کووید نون است پیش در پخواه پا پرتله، یعنی سش کال دیری سویده.
بله،
کچپ لنشیه حد سدیوی که خونه شدی نکیه
دیگه، اینی جمعان دیم نه دکتر در قصه ما شده نه هیچ کس.
یعنی واقعا میگو تاثیر کننده است، حتی سر ذهن و روان ما تاثیر منفی گذاشته.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
ډیر مننه چې تاسو پر زماګ ملتیا کوي. ملګری ملتونه د راتلونکي فبرور میاشت په 13مه او 19مه په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه دویمه مشورتي غونډه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکل یو فرصت دی او د پوینا یو پیاوړی او منطقي غږ ته اړتیا ده چې نه یوازې د نړیوال ټولنې بلکې د افغانانو ګډ سره سمون ولري. خو د طالبان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا د افغانستان پاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي د ټاکلو له وړاندې سره مخالفت خوده دی.
د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک وای د فبروري په 13مه او 19مه با په دوحه کې د افغانستان په اړه دویمه مشورتي غونډه جوړ شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د میرمنو د وضعیت په اړه بحث وشي.
د دې غونډې هدف په دې اړه بحث کول دي چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواک ارزونکو سپارښتنو ته د پاملرنې په ګډون په لا همغږۍ او رغنده ډول سره نړیواله بوختیا زیاتولی شو.
د ملګرو ملتونو لخوا لومړنۍ مشورتي غونډه د 2023 کال د مې د میاشتې په لومړیو کې د طالبان د حکومت استازو پرته تر سره شو و او راتر اوسه څرګندنه ده چې دا ځل به بل نه ورکړي کنه. د تیر غونډې هدف د طالبان سره تعامل په اړه د نړیوال ټولنې یو ګډ تفاهم ته لاسرسي خودل شوی وو. په دغه غونډه کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ټولګډونه حکومت جوړېدو ترهګري او نشې توکو سره د مبارزې په اړه مسلو باندې خبرې شوې. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي اساسي ټام ویسټ په لندن کې وی غونډه تویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي ټاکل افغانستان او طالبان ته یو لوی فرصت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر په 9مه افغانستان او د طالبانو رهبری سره تعامل د بړن لپاره او همدارنګه د یو ځانګړي اساسي ټاکلو په اړه یو پریکړلیک تصویب کړی وو.
The independent assessment
موږ یو پیاوړی منطقي غږ ته اړتیا لرو چې نه یوازې ګټې نړیوالې ټولنې بلکې د افغانانو ګټو سره سمون ولري. موږ یو پیاوړی باصلاحیته کس ته اړتیا لرو چې نه یوازې په افغانستان کې کار وکړي بلکې مهمو هیوادونو سره کار او مشورې وکړي.
خود طالبان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د میشتو یو شمیر بهرنیو هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې یو ځل بیا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر د ځانګړي استازي ټاکلو لوړاندی سره مخالفت ښودلې دي.
په افغانستان کې کرکټ شتون لري، اجتماعي، سیاسي، امنیتی کرکټ شو دي. لپاره بین ملي ټولنه غواړي چې په دې حالت کې بدلون راوړي. د درېیمې خوا دا هم ثابتوي چې طالبان مشروعیت لري په افغانستان کې، او دا مشروعیت په افغانستان کې باید د همدغې ځانګړي استازي د فعالیت په پایل کې ترلاسه شي. او دا هغه مسایل دي چې طالبان پرې پوهیږي چې که چیرې دا استازی وټاکل شي نو دوی دې ته مکلف کیږي چې بالملي ټولنې سره همکاري وکړي.
له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو این او ډی سي ویلي چې د طالبان د حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز اغیزو، د اقلیم بدلون او وچکالۍ په دغه هیواد کې بشري بحران لا پراخ کړی دی.
درنو لیدونکو په خبرونه کې را سره د مسکو د دولتي په هانتون استاد شیر حسن حسن ملمدي او په دوحه کې د ملګرو ملتونو د جوړیدونکو غونډې په اړه به ور سره بحث وکړو.
آقای حسن خیلی خوش آمدین به برنامه. سازمان ملل متحد به تاریخ 18 و 19 فوریه در دوحه دومین نشست مشورتی خود را در مورد افغانستان برگزار میکنه. با توجه به نتایج نشست‌های قبلی چه انتظاری از این نشست برده میشه؟
مننه غلی پرمانی تاسو ته غلی فیضی صاحب تاسو ته پروګرام دونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته سوال څخه هغه غونډې چې د افغانستان په پاپا نه جوړي لګټه خالی نه دي او په نوبسي ډول غونډه چې په پام کې ده د راتلونکي په وروستي کم تاریخ نو نسم اتلسم په دوحا کې جوړ او د افغانستان د پاره د نړیوالو هیوادونو د ځنګړو استازو په شمول باندې جوړ شي، د ځینې سازمانونو په شمول باندې جوړ شي. دغه خبره که طالبان پکې وجود ولري هم ګټه د ګټې نه خالي نه ده، او که طالبان پکې وجود ونه لري هم د ګټې خالي نه ده، ځکه د طالبانو د پاره یو نړیواله همغږي رامنځته کیږي. د افغانستان د انزوا څخه د افغانستان د ایستلو د پاره یو نړیواله همغږي، د افغانستان په باب باندې د خلکو خبرې اورېدل کیږي، د خواوو خبرې اورېدل کیږي. خو په هر صورت کې په دغه غونډه کې د طالبانو استازیتوب وجود ولري، د دوی سره به مخامخ دوی به د نړیوالو سره په کوم خبرې هم واوري او دوی به هم خپلې خبرې وکولی شي نړیوالو ته واوروي. په هر صورت په دواړو صورتونو کې دغه غونډه جوړي کېدونکې ده، د ګټې او ښایي ټول افغانان یې هرکلی وکړي.
تیر سل هم ملګرو ملتونو دغه شان غونډه جوړه کړې و چې پکې د بشري حقوقو د ټولګډونو حکومت جوړېدو او د درحکدي پر وړاندې مبارزې په اړه بحث شوی و. آیا دغه شان غونډې کولای شي د افغانستان اوسنۍ کشرې ته د حل یو لار پیدا کړي؟
بدیل نه لري، یعنی که چیرې ملګري ملتونه او یا مثلا نړیواله ټولنه د دغسې غونډو د جوړولو په داسې غونډو کې د همغږۍ د پیدا کولو او د هغې همغږۍ یو پیغام طالبانو ته او د افغانستان اوسنی حاکمیت ته د استولو پر ځای کوم بل بدیل نه لري، بل وریانت وجود نه لري. بل وریانت یوازې په د افغانستان انزوا ده، د افغانستان باندې قیودات وضع کول دي، او یا په افغانستان کې وسله واله مداخله ده چې دا ټولې خبرې نسبت دغه غونډو ته ضرر رسوي او هغه ګټوري نه دي. همداسې غونډې او د دې غونډو له لارې نه په ډېر حوصله باندې طالبانو ته د یو پیغام رسولو او د هغوی د اجراءاتو انتظار دا تر ټولو مؤثره خبره ده. تر ټولو داسې خبره ده چې قربانۍ پکې کمی دي او افغانانو ته کم ضرر رسیږي. زه فکر کوم دا خبره بدیل نه دي.
بله. خب آقای حسن، روسیه هم گفته که با اشتراک کشورهای منطقه قرار است یک نشست را در مورد افغانستان برگزار بکنه. فکر میکنین که کشورهای منطقه تلاش دارن چی را به دست بیارن؟
خب بنابر اطلاع شبکه خبررسانی تارتاس و همچنان شبکه های دیگر روسیه، از آدرس کابلوف خبر نشر کرده که در آخر جنوری در مسکو نشست خواهد بود، نشست کشورهای چین و روسیه و ایران و پاکستان. و ما فکر میکنم که این نشست هم یک آمادگی است به خاطر نشست دوحا و روسیه و همکارانشان هم فکرانشان در منطقه در صدد ایزیست که برای نشست دوحا یک هم نوایی بین خود داشته باشه و هم فکری داشته باشه و از یک موزه واحد در اونجا ابراز وجود و اظهار نظر کنه.
شایسان سه بدرشان نړیوال غونډه کې د طالبانو اساس ته بلنه نور کول کیږي او یا هم ډیر کم پکې حضور لري. د افغانستان د مسایلو کې یا په مسایلو کې د نړۍ د هیوادونو رول څومره مهم دی؟
ګورې سره له دې چې تاسو د خبرې سره زه موافق یم چې د افغانستان د حاکمیت استازو ته په داسې نړیوالو غونډو کې برخه نور کول کیږي، خو خبره دا ده چې د افغانستان د حاکمیت خبره د 2020 کال د اگست 15 مې نه تر اوسه پورې یوه ده. هغه له خبرې قطعا نتیریږي. هر خبره په شریعت پورې تړي، د ښځو حقوق او د ښځو د تعلیم او د کار ازادي هم د شریعت خبره ده، د بیان ازادي هم د شریعت خبره ده، د ټول شموله حکومت هم د شریعت خبره ده، د اساسي قانون مسله هم د شریعت خبره ده. او دا هغه موقع ده چې دا هغه موزیګیری ده چې تغییر پذیره نه ده، له بده مرغه تر اوسه تغییر کړی نه ده. او نړیواله ټولنه کیچه ده چې د دې په مقابل کې څه شی وکړي. نو نړیواله ټولنه خو داسې نشي کولای چې نړیوال قوانین ټول په شریعت برابر کړي. هغوی خپلې پرېکړې کوي، هغوی خپل مصلحتونه کوي چې نوخا د دغسې ادارې په مقابل کې موږ څه باید وکړو. بالاخره د یوې همغږۍ د برسره کولو دپاره، د یوې همغږۍ د جوړولو دپاره دوی مجبور دي چې په مسکو کې هم او د افغانستان په همسایه هېوادونو کې هم او په دوحه کې هم سره غونډې وکړي او په یو شکل باندې خپل نظر د افغانستان اوسنۍ حاکمې ادارې ته انتقال کړي.
خب آقای حسن، قسمی که در جریان است، شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا یک نماینده ویژه را در مورد افغانستان تعیین بکنه. با باور شما تعیین این نماینده ویژه چقدر مهم است و چی کارهایی را میتونه بر افغانستان انجام بده؟
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تعیین ډیره ګټوره خبره ده، ځکه ډیری هیوادونه د طالبانو سره مستقیم اړیکې نه لري او یوازې په دوه کې د هغوی د سیاسي دفتر سره اړیکې لري. او اروپا ټولنه هم د یوې داسې سرچینې سره چې هغه د طالبانو مستقیمه رهبري نه ده، بلکې یوه سیاسي نمایندګي د په دوه کې د هغې سره لري. نو که د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی جوړ شي، دی به په ډیپلوماتیک او سیاسي ډګر کې هم د افغان د اوسني حاکمیت سره رابطه جوړه کړي او هم به د هغه هیوادونو سره اړیکې ونیسي چې دا په مستقیم ډول د طالبانو سره رابطه نه لري. طالبان البته د دې خبرې نه ښه نه وړي، دا ځکه چې دوی فکر کوي او یا داسې انګیري چې دلته خو لس شل دیرش او یا زیات و کم هیوادونه ډیپلوماتیکې اړیکې لري او د دوی سفارتونه منطقه خلاص شوي دي.
د طالبانو ویره په څه کې ده چې دغه ځانګړي استازي ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی؟ یو لنډ ځواب خو ستاسو نه ولرو.
د دوی یو په دې کې ده چې د دوی اوتوریته په دې خبره کې کمیږي او هغه نړیوال مستقیمې اړیکې چې د دوی سره دوی غواړي لازمي بولي چې د دوی سره مستقیمې اړیکې ونیول شي، هغه بیا د ځانګړي استازي سره نیول کیږي او دوی ته به ارزښت نه ورکول کیږي. له دې ویرې د مخنیوي لپاره دوی هڅه کوي چې دغه استازي ته ضرورت نشته، د یو نما شته په داسې حال کې چې یو نما یوازې هغه بشري مرستې سرته رسوي او په سیاسي او ډیپلوماتیک ډګر کې هغوی مداخله نه کوي.
د مسکو د دولتي په هانتون استاد شیر حسن حسن سب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره مګډون وکړ.
یک جان سپاس از اینکه به برنامه حضور پیدا کردین و نظریاتتان در مورد این موضوع با ما و بیننده عزیز به اشتراک گذاشتین.
موفق باشین. تشکر. خدا.
خب بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم رو با اختتام است و ما ناگزیر هستیم با شما عزیزان خدافظی بکنیم.
بله قدرمند دوستان، و در امریکا غږ خبرونه په ساتلایت او په ټولنیزو شبکو کتلای شئ. دوست له دې خبرونه تاسو د هایل خبرونه کتلای شئ. نو امریکا غږ سره پات شئ.
بله، با تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به الله پاک امانت میکنیم.
تربیه خیلی.